بمشال دو فراوانو فراوانو کې د خپل قربا صلی الله مومن سلامونه مني وکښوي 2 بجې په دې غړي کې با په لومبین مې کې تاسو په سواد کې د مظاهره په راپور درکو د غسی بیا په جنوبی وزستان کې هم د مظاهره ولاریون په راپور لرو د استادانو د مظاهره او پرلت په اړه با تاسو ته هم راپور درکو او په روستۍ نیمه کې اونیزه پرونه هغه هم لرو خو تر هر څه مخکې د مجید بابر د سات تازه خبرونه وو.
مشال خبرونو سرټ کې د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړې. د پنجاب په شیخوپوره ښار کې یو کس اته کسان وژلي دي. ایراني اداکاره او د یونیسف د خنیت سفیر مهتاب کرامتی په ایران کې د مظاهرو پر مهال د ښځو او ماشومانو د وژنو غندنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د سواد زرګونو خلکو د ترهګرۍ خلاف مظاهره کړې. د ولسی پاسون په غږ راوستل شوي دا مظاهره پرون په خوازا خیله کې وشوه چې پکې ځایي مشرانو سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. ځایي مشرانو په خپلو ویناو کې وویل سواد ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دې ونیول شي او امنیت دې ښه کړل شي. مظاهرې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د سواد یو مشر ایوب اشاړي پر حکومت نیوکه وکړه چې د امن د مذاکراتو په نوم وسلوال سواد ته راوستل کیږي.
کتاب راضی اور کوپت پرانی دا سرکار سرے چلے ہم پتانا دور دی اور دا امن کمیٹے خلق چلے ہم شہیدان کئی دا بیا مذاکرات نے دی بیا دوبارہ زما سواد تستر کی کھڑی دی منگ دا دا دو دخکو نور نو
خوبل پلو حکومت دا تورونه ردوی د پولیسو پوز لخوا تر دی وړاندې ویل شوی چې د سواد د امنیت لپاره زرګونه سرتیری هلته لیږدول شوي دي. په سواد کې د ولسی پاسون لخوا تر دی وړاندې په تیرو اونیو کې په منګورا کابل او مټک هم ورته مظاهری وشوي. د سواد پولیس داوه کوي چې د وسلوالو دوه سهولتکاران یې وژلي دي. د سواد د پولیسو مرستیال مشر اس اس پی ارشد خان مشال لیډیو ته وویل چې دا دوه کسان په رحیمی آباد کې د امنیتي ځواکونو د کاروایۍ پر مهال وژل شوي دي. د نوموړي په وینا د پوځ سرتیري نن سهار وختي د وسلوالو په لټون سیمې ته روان ول چې پرې ډزې وشوې او درې سرتیري چوپل شول. هغه وایي په ځوابي ډزو کې دوه کسان وژل شوي چې د وسلوالو سهولتکاران ول. ځایي اوسېدونکو ویلي چې وژل شوو دواړو کسانو له ډېرې مودې راهیسې هلته روزګار کوه. آزادو سرچینو د وژل شوو کسانو له وسلوالو سره تعلق تصدیق نه دی کړی او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون زرګونو کسانو د امن د غوښتو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې او لاریون تابع عوامي نېشنل ګوند نیولې وه. د مظاهرې یو مشر ایاز وزیر مشال لیډیو ته وویل له حکومت یې د امن د راوستلو غوښتنه کوله. نوموړي وویل د دې مظاهرې او لاریون اړتیا یې ذکر لیدله چې په اعظم ورسک او نورو سیمو کې هره ورځ د بدامنۍ پیښې کېږي او د عامو ولسي خلکو تر څنګ د پولیسو تاڼې او د عسکرو پوستې هم پکې په نښه کېږي. په مظاهره او لاریون کې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو پلویانو هم ګډون وکړو. د پنجاب په شیخوپوره ښار کې یو تن اته کسان د شپې مهال اوبدو په مهال وجلي. ځایي پولیسو ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا درې بجې د شیخوپوره په هیچړ کلي کې په بېلابېلو ځایونو کې اته کسان په تبر او چړو وهل شوي چې ټول مړه شوي دي. پولیس زیاتوي چې ملزم یې د قتل په تور نیولی دی خو د دوی په وینا چې نیول شوی کس ذهني معذور ښکاري. د پنجاب اعلی وزیر چودھری پرویز الهي په شیخوپوره کې د اتو کسانو د وژنې نوټس اخیستی او له پولیسو چارواکو نه یې د پیښې د پلټنې رپورٹ غوښته ده. ایرانی اداکاری او د یونیسف د خنیت سفیر مهتاب کرامتی ویلی چې په ایران کې د روانو مظاهرو پر ترس کې د ماشومانو د وژل کېدو د راپورونو په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د پنګونې ادارې ته خبر ورکړی دی. هغه لاریونونه په تیرو درې اونیو کې په پرتشدد توګه وځپل شول چې د یوې ځوانې ایرانی مېرمنې د مړینې له امله وروسته له هغې پیل شوي چې له بدنامه اخلاقي پولیسو لخوا د لازمي حجاب په سمه توګه د نه اغوستلو له امله نیول شوې وه. د بشري حقونو د یوې ډلې په وینا په اتلسو ورځو کې د مظاهرو په ترس کې د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1450 کسان وژل شوي دي. کرامتی د اکتوبر په شپږمه په خپل انسټاګرام پاڼه لیکلي چې دا ټولې مسلې په ایران کې د یونیسف چارواکو سره راپورته کړي او وایي چې دا موضوع بسارم. کرامتی زیاته کړه چې هر ډول تشدد او په ځانګړې توګه په ښځو او ماشومانو غندي. پر هغې په ټولنیزو رسنو د ماشومانو د ځورولو په اړه د چوپتیا له امله په پراخه کچه نیوکې شوې وې. په ځواب کې هغې ویلي چې د هغې چوپتیا د لیوالتیا یا د خواخوږۍ د نشتوالي معنی نه لري. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو هیوادونو د شل اوریزو سیالیو د اتل ولای په دویمه لوبه کې دا مهال له نیوزیلینډ سره په کرایسټ چرچ کې لوبه کوي. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړو په مقرره شلو اوورونو کې د اتو وکټو په سوځېدو 120 منډې جوړې کړې دي او پاکستان ته یې د 120 منډو هدف ورکړی. اوس پاکستان بیټنګ کوي او په 200 کې 95 منډې جوړې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د دې اتلولو په لومړۍ لوبه کې تېر ورځ پاکستان د بنګلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې د سوات په خوځخېله کې پرون زرګونه کسانو د امن لپاره په مظاهره کې برخه واخیسته. دا مظاهره ولسی پاڅون جوړه کړې وه چې تر دې وړاندې یې هم ورته مظاهرې کړي چې پکې یې له حکومت غوښتنه کړې چې د سوات امنیت دې بحال کړي او یادې سیمې ته د تحریک طالبان پاکستان د راستنې بل پلو حکومت وای امن ته اجمن دی او زرګونه امنیتی سرتیر او پولیس یې سوات ته لیږدولی دي. تفصیل له سوات د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات خوځخېله کې د اولسي پاسون په نوم سیمه کې د امنیت لپاره لویه مظاهره کې په زرګونو خلکو ګډون وکړو. مظاهره کې ظلمو مشرانو سیاسي سماجي خلکو د حکومت ته غوښتنې کړې چې سوات کې د وسلوالو راتګ او عملیات به برداشت تکړې شي. مظاهره ته د تاثری قبل اوسیدونکو او د قومي جرګې یو مشر شیرشاه خان چې کال 2008 کې ورله وسلوالو په کور سو واره برید کړی و او کور یې ولړنګ کړی و ویل چې دوی ته داسې خبرونه ملاویږي چې مامډیری کې د ترهګرۍ ټریننګ اغوستونکي سوات ته بیرته راځي. نوامینشنل گون دل سوات مشر او پخوانی صوبائی وزیر ایوب اشاری ویل چې تیر وختونو کې سوات کې امن خرابون کو سخت مخالفت کړي او اوس یو ځل بیا دا خبره په ډاګه کوي چې دوی گون او د سیمې مشران به د سوات امن خرابون کو په ضد وي. د امن لپاره جوړ کړی شوی مظاهره کې شریک د خوځخېلې یو مدني فعال مسرداد وای چې د امن لپاره مظاهره کې د هرې طبقه خلکو ګډون کړی او ټول شرکت کوونکي سواد کې امن غواړي.
اصل کې تاسو پته چې تر دوه میاشتو نه په سواد کې د بدمنۍ او اپوزیشن بیا جوړ شوی دی. په دې منځ کې دریاب ته مخکې انټرنیټ هم بند شو. خلکو ته تشویش دی، خلک ډېر په انتظار کې دي چې یار څه مسله ده، بیا بدمنۍ روانه ده، بیا طالبانو او بدمنۍ اپریشن تو نیو جوړ. په دغه سلسله کې موږ خلک راویستې دي چې ریاست ته حکومت دا خبره وکړي چې موږ دې بدمنۍ ته نیو جوړ، موږ ته امن پکار دی او موږ ته واپس انټرنیټ پکار دی.
سوات کې دینه وړاندې مینګوره کابل او مټه کې هم د امن لپاره لوی مظاهره شوي. د ولس په غوښتنه د سوات پولیس او پاکستان پوز بیا بیا ویلي چې سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره په زرګونو فوج لیږل شوی. پولیس هم د امن ټینګ ساتلو لپاره چمتو دی او څوک به هم بدمنی خورولو ته په سوات کې پرې نه خو دی شي.
اوردونکو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په سوات کې د امن لپاره مظاهره شوي. تاسو رپورت واورېدو. اوس راځو دې ته چې پرون د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې هم د یوې مظاهرې او لاریون په ترڅ کې خلکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بدمنۍ هدف وجنو او د سخت دریځۍ مخه دې ونیسي. دا مظاهره د وامي نیشنل ګوند په غوښتنه وشوه، خو پکې د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو او پلاویانو هم ګډون وکړ. بل پلو د جنوبي وزیرستان یو چارواکي مشال ډو تویل د خلکو غوښتنې پر ځای دی او حکومت هم امن راوستلو لپاره لاس پکار دی. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
خپل خورا د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان وڼه سیمې احتجاجي لاریون دي. د جمعې په ورځ په 1 اکتوبر د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د امن په نوم احتجاجي لاریون او جرګه کښې د وڼه سیمې ګڼ شمېر مشرونو او ځوانونو شرکت کړی دی. په دا جرګه کښې د پاکستان حکومت نه څه غوښتنې وشولې. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي چارو کمیټي یو غړی ایاز وزیر په دغې براکشې مشال ریډیو ته وویل
مختلف سیاسی پارٹی کا سنا ٹول سیول سوسائٹی ٹول خال کے لاریوں تاکہ مکمل تک پابندی خالی نکلی جسے امن واڑو رات پتا پیش نیز دے آزام ورسک ریاستی کی مادو پتا کے روزانہ بنیاد بندے پتونا فائرنگ کی جی پتا کے پولیس مرچ دراز اسکن پتونا بندے فائرنگ کی جی پتا ملی دے سازش زیرو کی دکھنا
دے وڑا سیمے پاکستان پیپلز گوند یو مشر عمران مخلص ویائی چې د دوی په سیمه کښې د پاکستان آئین لوندې د امن قائم کول ذمهوري د پاکستان ریاست دو.
پاکستان آئین دا اکر کوي چې د امن رواستل د ریاست چار دو خو هلته د نیز سره دغله پالیسی کېږي. نیز بیا د یوه نوي جنگ سره مخامخ کېږي نو د دغې مخنیوی د پوره نیز نن دا جرګه وکړه.
د وڼه امن جرګه کښې شریک د سویلي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شہزاد وزیر ویائی چه دے وزیرستان پخورا دے پاکستان ریاست دا دے شاہ و باد تفریق باند کی چه پسیمہ کشے امن قائم شی
چه دے سوات ناروخلا دے وزیرستان پورا یور بیا دے بدامنی یو تیز لے ہر شوی شوائی دائی نو دے نیز مطالبہ دادو چه دا دے شاہ دے باد تفریق تا مزید دے نیز پخورا بندے باند شی چه دلتا امن یقینی شی.
مشال ریڈیو چه دے وڑا سیمے مشرونے دے امن جرگے وشتنے د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مخه تکشیش وی اغوی وویل
سرانو جرگا که بلکل مونگ انتظامیا وای انتظامیا نمانده هموی او اغوام دا خواهش دا چه من راشی مونگ هم دا خواهش دا مونگ تا خپل کمی بشی خواهی مونگ تا سوال جواب عوام تاوی آغا دی رفتا کری کئی نو مونگ خوب پده بانه خوش علیگو.
دی سویلی وزیرستان دری ماسی دی جرگه مشیرون هم پا 15 اکتوبر پا کوٹکی سیمک شد دی پاکستان ریاستی ادارو نا پخپلا سیمک شه د امن قائم کول غوښتنه کړې دو او د راون میاشت پشپوڑاسم اکتوبر یې د سروکۍ مولی خان سرای سیمک شه د امن په نوم د درې ماسی د یوه بله جرګه هم روبالل دو. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په بابو سر سیمه کې د چلاس ګلګیت وسلوالو د ځنو سیلګرو په شمول د ګلګیت بلتستان سینیئر صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیګ تختولی وو چې د اکتوبر په 8 سهار یې د مذاکراتو وروسته پریښې. د ګلګیت سره تړاو لرونکي خبریال شبیر میر وایي وسلوالو غوښتل د دوی ځنې هغه غړي چې بندیخانو کې دي لبند دي آزاد کړل شي او ګلګیت کې دي د میرمنو د لوبو په میلو بندیز ولګول شي. هم د ګلګیت یو بل اوسیدونکي او بشر حقونو د کمیشن پاکستان غړی مظفر حسین وای دا کومه اولنۍ پیښه نه ده، تر دې وړاندې پیښو د ګلګیت د سیلانۍ د سیلګرۍ صنعت ته ډېر زیانونه راولي دي. د پیښور خبریال او تجزیه کار طارق افاق بیا وایي سوات او خواوشا سیمو کې چې وسلوال ښکاره شوي وو تر ټولو غټ تاوان یې سیلګرۍ ته اړولی دی. نور حال د پیښور زموږ خبریال شانواس ته زیره کوي.
په بابو سر ټاپ کې وسلوالو هغه سیلګري او د ګلګیت صوبایي وزیر پریښې کومې چې د جمعې په ورځ تختولي وو. د رپورټونو سره سم د ګلګیت سینیئر صوبایي وزیر کرنل ریټایرډ عبیدالله بیګ د اسلام آباد د ګلګیت روان وو چې د خیبر پختونخوا په بابو سر ټاپ کې د ګلګیت بدپستان د چلاس د سیمو وسلوالو په لاره کې نیولی وو. او د گلگت بلتستان ځای خبريال شبیر میر د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل د دغه صوبي سینیئر صوبای وزیر عبید الله بیگ لبند وس آزاد شوه او گلگت ته رسیدلی. شبیر میر نه دا پوښتنه چې د عبید الله بیگ د تختونی یا د ایثارولو وجه وسلوالو څه بیان کړی؟ وہی ویل
میرا خیال میں یہ مقامی طالبان ٹی ٹی پی سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے.
دے وائی زما خیال دے ددی طالبان دے ٹی ٹی پی سر تعلق کی دیش دے کمانڈر حبیب اللہ نو مخصل کی گی غختن دا وچ دوی زنی ملگری تیر وختن کی گرفتار شیو دا گوی دے آزاد ول غختن کولا او تیر ورو کی گلگت بلتستان کی دے زنانو دلو بو میل ہم شو نو وئی دی پدی دی پابندی ول گز کدا دے اسلام خلاف
کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے.
دا اکتوبر پوما دا گلگت بلتستان دا سیلگری صوبائی وزیر عبید اللہ بیگ پنو په سوشل میډیا یو غک هم خور شوی چې او څوک دغه نه پوښتنه کوي او دی جواب ورکوي. مشال ریډیو دغه غک تصدیق نشي کولی چې دغه د عبید الله بیگ غک دی او کنه. د سوالونو په جواب کې اوریدل کیږي د اثارونکو سره مذاکرات روان دي. جواب کې دا هم اوریدل کیږي چې د اثارونکو ځینې تنان بندي دي او دوی غواړي بندي شوي تنان له بند خلاص شي. یو سوال په جواب کې ویل شوی دی د اسلام آباد ته گلگت بلتستان ته روانو چې د بابو سره ټاپ سره وسله والو ایثار کا او د نورو سوالونو په جواب کې بیا وای بس پریک دا وس بل وخت په خبرې وکړو. د اکتوبر پاتمه د گلگت بلتستان اوسیدونکو او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي او خبريال مظفر حسین مشال ریډیو ته وویل تر دې وړاندې چې کومې پیښې شوې هغه د گلگت بلتستان سیلګری ته ډیر زیانونه اړولي.
رات کو ہماری سینئر منسٹر کو جو اغوا کیا تھا
دی وای تشپی زمونګه سینئر وزیر او نور کسان تختول نو دغه غوښتنه دا و چې هم په دغه شان پیخو کې ککړ تنان دی آزاد کړی شي. په کده حال وی او د حکومت توجه نه وي نو زه غنم چې د امن او امان حالت به هم خراب شي او سیلګری به تباہ و برباد شي.
ټوریزم ته تباہ و برباد هو جايږي.
مظفر حسین ول هم دغه لار ته چې سیلګری او ځای خلک قربان دي سفرونه کوي او بیا هم دغه د چلاس او خو شاسم دي چې وسلوال په وړاندې وختونه کوم راوتلی او خلک تختولی او ځینی وجلی هم هر کله چې د سیلګری د پاره په مقرر ځایونو کې داسې پیښی وشي دغه سند ته څومره زیانونه اړوي. د پیښور خبریال او تجزیه کار طارق آفاق د مشهد ریډیو دغه پوښتنه د اکتوبر پاتمه داسې جواب کړي
ډیر منفی اثرات پای باندې پروزي سواد کې تاسو سوګتل بیا دغه نه پسې کړي ټوریزم ته څومره نقصان ورسېدل څومره خلک چې کوم دی معلوم جو ما خپل کتلې وای چې بالکل شاړه پراته وه دغه رنګه کلام سیلابونو د وجه نه روډونه او دغه نه علاوه بیا کوم کسر وغلی دی پوره کړلو نو ټوریزم ته ډېر زیات نقصان رسی او زموږ خو ډېر کور زموږ په صوبه کې شولو ګلګې بلستان دلته خو ټوریزم چې کوم دی کنه ډېر لوی غټ پوټینشیل دی او چې کله دغه رنګه واقعات مخې ته راځي او بیا دغه رنګه خلکو یاره پیدا شي کنه خلک یو یریږي بیا دغه نه پس خلک اغړه ستلو نه ګوریز کوي.
په تیر ورځو کې چې سواد کې وسلوال طالبان ښکار شي نو د صوبایي حکومت لخوا ویل شي دوی به هیڅ سوي وسلوال ډلې ته قانون په خپل لاسو کې د اخستو اجازه نه ورکوي او زیاته کړي وه د وسلوالو ضد به کاروایی هم کوي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې اوریدونکو پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کوټه کې د اکتوبر پر 1 د یوې غونډې په ترڅ کې د خپل هغو ملګرو تلین ومانځه چې په 1903 یم او 1909 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي وو. یاد ګوند هر کال د ورځ د جمهوریت د شهیدانو د ورځې په نوم مانځي. پرونی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو وینا وکړه. تفصیل د کوټې د مشال ریډیو خبریال سمت شبنم راکوي.
پر 1 اکتوبر په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خپل وجلسو غړو تلین غونډه وکړه کوم چې د 1903 او 1909 میلادي کال په جلا جلا پیښو کې وجل سوي وو. یاد ګوند هر کال دغه ورځ د جمهوریت شهیدانو په نوم لمانځي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د وینا پر مهال برخوالو ته د 1 اکتوبر 1903 میلادي کال د پیښې کیسه وکړه چې نوموړي خپلم په هغه لاریون کې ګډون درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د بلوچستان د پارلمان غړي نصر الله زیری د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نن هم دوی حقیقي جمهوریت غواړي چې هغه نسته.
ننم حقیقی جمهوریت چې کوم سرنګ موږ غواړو هغه حقیقی جمهوریت چې دی لا تر اوسه پوری نستا په سیاست کې د اسټابلیشمنت د فوجي اسټابلیشمنت مداخلت روان دی او موږ داغه خلګي چې موږ وایي چې بس هر اداره به په خپل چوکاټ کې کار کوي.
محمود خان نڅګزی په خپل وینا کې دا هم وویل چې هغوی د ادارو خلاف نه دي خو ادارې به هم په سیاست کې ګوتې نه وهي. په 1903 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال محمد ضیا الحق مارشال وه چې د هغه په ضد ایم آر ډي تحریک روان و. پښتونخوا عوامي نېشنل ګوند د دې تحریک برخه وه او په کوټه کې هم د دغه کال پر 8 اکتوبر احتجاجي لاریون کوي. لاریون کوونکو د امریت ضد شعارونه ورکول. د ګوند په خبره چې د حکومت لخوا ورباندې ډزې وسوې چې 4 غړي ووژل سول. 15 غړي پر 1 اکتوبر 1991 میلادي کال کې د پښتونخوا ملي او میګوند د کوټي مرکزي دفتر کې د وسلوال لخوا په ډزو ووژل سول. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
اردوونکو په پیښور کې د خبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو احتجاج دوام لري. د احتجاج د اکتوبر 6 نیټې پیل شوی چې په ترڅ کې یې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت د ښوونکو تنخواګانې زیاتې کړي او رتبې دې لوړې کړي. صوبای حکومت وایي پر دې موضوع مذاکرو ته تیار دي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
دا په پیښور کې د سرکاري پرایمري سکولونو احتجاج کوونکو استادانو مشران دي. استادان دې خبرې ته تیاروي چې له 3 ورځو راسي روان احتجاج ختم او په خپلو ضلعو کې پیل کړي. خو احتجاج کوونکي وایي چې دوی به خپل احتجاج پیښور کې ترسره کوي. استادانو په 6 اکتوبر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته احتجاج پیل کړ او اوس یې خپل احتجاج د صوبایي اسمبلی سره نږدې جنا پارک ته وړی دی او الته یې پرلت هم پیل کړی دی. احتجاج کې شریک تلکی مروت نه راغلی استاد مزمل خان مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج آئینی حق دی.
بنیادی سکیل چې دی کنه هغه مونږ 15 غواړو او پروموشن باندې 16 او 17 او دوه مداد چې د کوم پینشن اصلاحات شوې دي هغه کې مونږ نه کټوتی شوې ده. مونږ دا چې دی حکومت سره دا نه منو او درېما دغه داسې اډهاکیزم چې دی هغه ختمول غواړو چې دی باندې یعنی مکمل بین ولګیږي.
د اکتوبر په 6 د صوبایي اسمبلی د ودانې مخې ته د استادانو په احتجاج پولیسو لاټي چارج وکړ او اوخکي بیان کې ګیس یې پرې هم استعمال کړ. ضلع انتظامی د 214 استادانو پر ضد مقدمه درج کړې او 10 استادان یې گرفتار کړي دي. گرفتار استادان یې د اکتوبر په 8 عدالت تړوان دکړه او عدالت په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېګو. دا مردان تخبه اوسیدونکو استاد محمد یاسین مشال ریډیو ته وویل چې شیلنګ هم پولیس وکړو، هوایی ډزې او لاټی چارج هم پولیس وکړو، مقدمه هم په دوی درج کړي.
حکومت وخت دا وایو چې دی ډیر زیاتې کړي دي. موږ څنګه دا سي دا غم انتشار هم نه دی کړی. ایون دا چې د یو سانګې نه پاڼم چا نه د ماته کړی. شیلنګ هم دی وکړو، لاټی چارج هم دی وکړي، فایر هم دی وکړو او په هغه نسبت کې یو استاد نیسی او ایون دا د پنډال نه دی نیولی شوی. دا د های سکول پېښور نمبر 1 نه هایر سیکنډري سکول نه چې کوم دی دلته راغلی دی او د دې ځای نیولی دی. اول ته چې کوتري دی وال ټکولو بیجا اف آی آر یې پکړی دی، دا پرچی پہ درج کړی دی. موږ د دې مزمت کوو، د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې مهرباني دی وکړي زموږ دا مجبوری دی پوری طور پہ.
تعلیم د ادارې او استادانو ترمنځ د اکتوبر په 6 او 8 سوواري مذاکرات وشول خو بغیر د سې نتیجې پاتې ورسید. مظاهره کې شریک د بردیر اوسیدونکو استاد بصیر الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د خپل غوښتنو د منلو پورې احتجاج جاری ساتي.
زمون چې کم ملګری راغلي دا څوک د چتران راغلي دي، څوک د شرنګن نه، ډېر لوري لوري ځایونه راغلي دي. راغی دونا پیسې لګولې وخت تقریبا پرون راغلی دی غریبانان دلته پراته دي راغی وي چې مونږ داسې لاړ شو مونږ ته حکومت داسې سره غرانه کې اگریمنت چې مونږ لا یو پریکټیکل لیکل لا کې تحریری لیکل را کې نو مونږ به د دې سره اگری شو کا ورنه که داسې نو بس مونږ بدل تناس شو تر څو پورې چې زموږ طالبات نه منو دې شو مونږ بناس شو دلته د ایجوکیشن چې کوم ډایریکټریټ دی سیکریټ وغیرہ هغه دلته دي نو هلته په ډسټرکټ کې دونه دغه دي نشي اخیستی هلته دونه زور نشي موندی نو مونږ دلته دا ملګري راغلي دي او خپل فریاد یې راوړی دی چېرې زموږ دا مطالبات دلته ومنو دی شي او مونږ خپل بسترې ګول کوزو.
د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادی اګیگا هم د پرایمري سکولونو د استادانو د ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي دي چې د ګل دروازې نبا په ټوله صوبه کې د پرایمري سکولونو په شمول های او هایر سیکنډري سکولونه هم تړي. صوبائی حکومت لا تر دې د ما د استادانو د احتجاج په اړه سنډې ویلي خو د اکتوبر په شپږمه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکې د یو خبریال د پختنې په جواب کې وویل چې استادانو سره مخکې هم خبرې ترې کړي او د هغوی جایز مطالبات یې هم منلي او اوس هم ورسره د مذاکرات لپاره تیار دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
په بلوچستان پوهنتون کې د لوستونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه داسې چلند کوي چې له کبله یې د دوی په وینا پر غریبو لوستونکو د زده کړو دروازې بندېږي. دوی وایي د پوهنتون د داسې کړنو ضد یې احتجاج کړی او که یې غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به لا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافي شوې وي. د ویل د زده کوونکو پوهنتون انتظامیه به سره کې نه وي چې دواړه غاړې مطمئنې کړي. زموږ همکار بولوار ککړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
د بلوچستان په پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پوهنتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریبو زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلو یې ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وایي د دې مسلې پر ضد احتجاج کړی او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر اوومه مشال رادیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبې غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نه سي.
د یونیورسټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ یې کموي او بل خوا ته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کوم داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیل فایننس دي د هغو پیسونه بیخي زیات دي. دلته داسې ډیپارټمنټونه شته چې کوم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورته وایي د غرمې غه هغه لکاله یو لک روپی پیسې دي او د سهار ټیم چې کوم پیس دی هغه د سمستر غ 4000 روپی دي. نو دغه 4000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستونکي د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4000 روپی ادا کی.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامیه سره په وار وار ناستې کړي دي خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکښ قادر بلوچ مشال رادیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د وویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامیه د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. د وویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هرې ضلع ته خپله خپله برخه ورکړي چې زده کوونکي یې د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي بلکې هغوی په خپله ضلعه کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نشي کولی چې د تعلیم معیار یې څو چنده ښه وي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه دي په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریبو زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه له مرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال راډیو ته وویل چې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لیدکاته وکړي.
نه نه په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپله حلقه کې وم چې مړی شوی اوس راغلی یم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت سوی و چې بیا د حکومتي پلاوي په ډاډګیرنه ختم سوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
مورول ککړ تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د بلوچستان کې د زده کوونکو د ستونزو په اړه باندې اوس وخت شوی دی دونی بجې. لږه شپه کې تاسو سندرې جادوګریونې خبرونه هم وړاندې کوو خو راځو یو څو خبرونه دې ګړې. وړومبې خبر دا چې ولسی پاڅون په غږ راوستل شوی. د مظاهره پرون په خوځخیل کې وشوه چې پکې ځای مشرانو سیاستوالو او ځوانانو برخه واخیسته. اردوونکو د سوات زرګونه خلکو پرون د ترګری خلاف مظاهره وکړه. ځای مشرانو په خپل ویناو کې ویلو سوات ته د پاکستاني طالبانو د بیا راتګ مخه دی ونیول شي او امنیت ته خکړل شي. بل پلو د پولیسو پوز لخوا تر دې وړاندې ویل شوی چې د سوات د امنیت لپاره زرګونه سرتیري هلته لیږدول شوی دي. په سوات کې د ولسی پاڅون لخوا تر دې وړاندې په تیر اونۍ کې په میګوره کابل او مټا کې هم ورته مظاهرې شوې او حکومت یې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې. د یو بل خبر له مخې د سوات پولیس ادعا کوي چې د وسلوالو دوه سهولتکاران یې وژلي دي. د سوات د پولیسو مرستیال مشر ایس ایس پی ارشد خان نن مشالې ته وویل چې دا دواړه کسان په رحیم آباد کې د امنیتي ځواکونو د کاروایي پر مهال وژل شوي. د نوموړي په وینا د پوځ سرتیري نن سهار وختي د وسلوالو پلټون سیمې ته روان و چې پرې ډزې وشوه او درې سرتیري ژوبل شول. هغه وایي په ځوابي ډزو کې دوه کسان وژل شوي چې د وسلوالو سهولتکاران وو. ځای اوسېدونکو بیا ویلي چې وژل شوي دواړه کسان له ډېرې مودې راهیسې هلته روزګار کاوه. د جنوبي وزیرستان په مرکز واړه کې پرون زرګونه کسانو د امن د پاره مظاهره کړي. د مظاهرې ولاریون تابع عوامي نشل ګون نیولې وه. د مظاهرې مشر ایاز وزیر مشالې ډوته ویل له حکومت یې د امن د راوستو غوښتنه کوله. بلخوا پاکستاني چارواکي وایي د وزیرستانیانو په ګډون په ټولو بلخوا پاکستاني چارواکي وایي د وزیرستانونو په ګډون په ټولو قبایلي ضلعو کې یې امنیت بحاله کړی دی. او اوس هم ورسېدلې د اونیزې خپرونې سندرې جادوګری. د دې اونۍ په سندرې جادوګری خپرونه کې د پېښور د یو سندرغاړي مدثر زمان د ژوند هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. خپرونه هارون باچا جوړ کړي.
ستړي مشایز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې اونۍ په خبرونه کې د پیښور د یو ځوان سندرغاړي مدثر زمان د ژوند او هنر له حاله خبريګو او ځینې سندرې اورو. زمان د موسیقۍ ترڅنګ د ریډیوي خبرونو ویندوی هم کوي. د کرکټ تکړه لوبغاړی هم پاتې شوی. خوای د کورنی بندیزونو له وجې په موسیقۍ او هم کرکټ کې هغه رنګ چې لازم و پر وخت پرمختګ ونه کړی شو. نو موري یو شمیر سندرې جوړ کړي چې د خبرونه په پیل کې به دا یو وورو. ماتا دیرایا دکھتا تن کئی مینا د مدثر زمان سندرمو واوریده دیوای ماشوم وو چې د خپل سکول ټولګیوالو سره به سندره ویلې. د هغه کیسه کوي چې څنګه د خپل سکول استادانو د نات مقابلې ته لګلو او انعامونه وګټل. نوموړی زیاتوي وروسته له پښتو شعر او موسیقۍ سره مینه پیدا شوه او موقع هم ورته برابرې شوې چې په پېښور کې په لویو غونډو کې په ترنم نظمونه وړاندې کړي.
ما ته ګوډ شاعری می خپل کړې وا ناغه به اتفاقا مجبورا ما خپل ویلا مثلا بس سندرغاړې شوما ریډیو دنیا ته چراغلې ما هغه هم اتفاقا وړوکوالی کې چې ده نو سکول کې ناستو اګه تقریبا د شپږم ووم خبره ده نو مونږ هغه هغه زمزمه کولې چا ټپی چا سویلې څنګه زمونږ سره د پرنسپل دفتر او افیس ودا وی هغه راغی هغه راغی ډیر غوسه او چې هغه چوکه ورسره ده او ویلی وی دا دچا خو دا اخر کې ګوټ کې ناس مټول په ماګو تکي خو ځکه هغه مټول خلک ډیر زیات یریدل ما زما د خلینو ورته وتل مل جما خو نات ویلو هغه د یری نه چې ما شروع کړل هغه تر اس پخپل جوړ شو او څنګه هډ ماستر چې ما ته ګوري یار او ته دمر قابل سره د مسابقې را روان دي صبحی ډایرکټ چې د مقابله ته لګل ما هغه الحمدلله هغه زما صبح کې ډومبه نمبر راغی بیا د پاکستان په ستر چې شوای کی دویم کالج کې بیا د غنی خان یو ډیر خپل نظمو ای شهیدا عاشق ای بچی د منصور منشتر حال کې غنی خان دی لوګ خپل خپلم ناسو په لږ له چیزا په سټیج باندې ورته مسوغه الله سوختي میټول رپی کی دومره خلک دي چې هغه ویلو هغه چې خلکو داد را کو ډاډ ګیرنه ملو شو نو اصله شو غرور د غرنګ زیاتې دو
سامدا سلګي مدار مان می دے سپوک میں دکھا جانان میں دے سام دا سل گئے میں دار مان میں دے گل دکھا سپوک میں دکھا جانان میں دے او گل دکھا سپوک میں دکھا جانان میں دے دکا زړګي دکا درمان می دے ګل دکا سپوږمې دکا جانان می دے سام دا سلګې می دارمان می دے او ګل
مدثر زمان وای پلارنی ټاټوبۍ دیر دے خدای په پیښور کې زیږیدلې او لوی شوی دی. نوموړی وای د سکول رسمي زده کړې د خپل قابلیت له وجې د خپلو همزولو په پرتله په کم وخت کې پوره کړي او په کم عمرای کې کالج ته ولاړ. زمان په کرکټ کې هم تکړه وو او د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی پاتې شوی دی. دا چې څنګه لدې اورو
ما چې کله په فرست ایئر کې ایڈمیشن کو گورنمنٹ کالج کې نو ما ته خبر ما سره کالج کې فول ان کې ما سره نو شي زره ډیر لسمه مقاله ما لکه ډبل ایگزام ډیر زیات تر کړو لکه ما چې پنځم مو کو پنځم نه بعد شپږم او دا ډبل ایگزام ما ورته زوم ته شوما. بیا چې کله شپږم او اووم دي دوران کې اتم امتحان چې کله کېدو زما مشرور او زما د ماما زوی هغه د لسم امتحان ورکاو ما ورته مالیره مال په سبق لخوا لازم تاسو نه تکړه کارم امال زبو اوس لاته من تیار کوم تاسو بدل سم ورکوي بوټ کیچ دے په خبر کې اغل ته چې اغوی سرزاسه لاړه منو اکست نه لسک چا چې فارم جمع کوم مال چیرې جی دا خو ز دوی سر امتحان ورکوم نه خندل دې په اړه سرټیفیکیټ راوړي. ما چې کم انګلیش میډیم سکول ان پینزم پاس کړو شپږم تطلم اغه سرټیفیکیټ چې دے اغه ما سره پروتو دغه ډوپلیکیټ خیر مختصرا په اغه باندې مال لسم ته اسه داخله وکړه. حالانکه ما اتم کیوم ریگولر پته نه لګی د قسمت خبرې ما بس د لسم رول نمبر راغې چې رول نمبر راغې نو یو خاتم د اتم امتحان ورکو بل خاتم د لسم ورکو چې کله ریزلت وو ته هغه د ما زیم فیل شو ضرور مې ماکس کوم او ما لسم په فرست ډیویژن کې پرایوټ پاس شو. نو نه هم مینس کې لاړ اتم مینس کې لاړ لسم مینس کې لاړ او ډایرکټ ما ګورنمنت کالج په خور کې داخله وکړه. باقي مشران مو د دیو او زه خپل چې زما پیدایش ته پیښور دی او دلته بیا ما ټول سبق چې پیښور کې ویلې دی کرکټ به مې کولو هغه پیښور کې شوی دی او داسې د افغانستان لخوا نم چې کله لومړي ځل ملي ټیم جوړېدو هغې کې ما برخه اخیستې وه زه هغوی سره وم بیا د کرکټ ټیکټ بي نو لکه زما چې سهلې ځلې شوي دي پیښور کې شوي دي او پیښور د ګلونو ښار دی بهر هم وباسي نه که ډېر فیلر شو واپس ولر راځي.
نن می ارمان پورا شو سپا خشان پورا شو نن می ارمان پورا شو سپا خشان پورا شو تخائص تنو پاس مان کی مس پوگ مئیو لیتا ماہا پی رہی لیتا ماہا پی رہی لیتا ماہا پی رہی لیتا ماہا پی رہی لیتا سپا خشان پور شو تخائی سنو پاس مان کی مس پوگ مئی اولی دا ماں خاپی رہی 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 اولی دا
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. دا اونۍ پکې د پیښور د یو سندرغاړي مدثر زمان د ژوند د هنر په اړه د خبرې او سندرې اوري. زمان وایي ډیر ضروری ده چې یو شعر ته کمپوز د هغې د مزاج مطابق جوړ شي. دې زیاتوي موسیقي په فطرت کې ده او د ښه کرکټ کولو صلاحیت هم لاره، خو پلار یې له دې دواړو کارونو سره جوړ نه و او د ته د کولو اجازت نه ورکاوه. زمان وایي د پلار تر مرګ وروسته سندرې وویلې، خو په دې جذبه چې ولسته پکې یو ښه پیغام ورکړي.
که مثال په تور ټکی د خوشحالۍ دی زه په خفګان کې یم، او یا ټکی د خفګان دی زه په خوشحالۍ کې یم، نو دې به موږ حسابي چرته مړ شوی دی زه خلکو ته تسلی ورکوم په خندار ته چې مړه پرې د سړی دا سړي خو مور دې مړ شو چلو شو، او یا د چا واده دی زه ورته یم چې بزه خیر دی الله دې بس مبارک دي شنو، هغه سړی بوی دا زما په خوشحالۍ خفه دی. کوشش کوو چې او الله طرف نه هر څه کېږي، زه نه پوهېږم هغه طرف نه را رواني یو امد دی زه خپله ونه رسم چې ما څه وکړل څه مې وویل. شو د سزرال ما د والد څخه د وفات نه بعد راغلی ما کرکټ به چې هغه ټایم کې مونږ کوو هغه د کرکټ هم خلاف هغه داسې وخت ضایع کوي. پاکستان طرف نه انډر 15 ورلد کپ و انګلینډ کې هغه ما ایز ال راونډر پاکستان ټاپ کړو، بیا چې کله دوی شو کسانو کیمپ کې زما نوم راغی هغه نه بعد چې دی مطلب 14 کسان تل انګلینډ ته، او زما والد چې د کرکټ دومره خلاف و چې هغه کیمپ ته هم ځوانې لګل. ما پاکستان کې ما فرست کلاس کرکټ وکړو، افغانستان چې 2000 کې ابتدا کې چې دی کله نوې ټیم جوړ شو او دوی د پاکستان دور کړل، زه خپل افغانستان ملي ټیم کې ما زما والد صاحب چې دی یو وخت کې ما ته ویل چې یاره بچی دا کرکټ مرکټ پرې دا خپل کار روزګار کوه. ما ویل ښه کزن ټول راته ویل دا ته سکه ته خو لکه یو ډېر ښه پلیئر ته روانې انټرنیشنل کرکټ ته، ما ویل یاره انټرنیشنل کرکټ هر طرف ته خو والد صاحب مې خفه کیږي چې ما کوه زه نه کوم. والد صاحب زما د شوبیزم خلاف او هغوی چې تر سو پورې ژوندي وو شوبیز ته نه یم راغلی، زما زړه به بړاس کوو. والد صاحب وفات نه بعد چې ما ته اپرچونیټی میلاو شوه هغې نه بعد ما ویل اورومبه بیا غزل خپله ما ولیکلو عشق زه تباه دې کړم عشق زه رسوا دې کړم. موجوده ټایم کې الحمدلله شکر دې شکر الحمدلله زه په دې یو خبره ډیر خوشاله یم. زما مور لبی الله ژوند ورکي هغې عمدغه خبره کوي کله چې څه خبرې شي وایي چې یاره په دې خوشحالي بچیا چې د پلار خبره تا کله نه ده غورځولې. کورنۍ اوس هم سخته ده هر څه ده، خو هغوی ته بیا ما وویل چې زه به کوشش کوم چې زه څه داسې شاعري ونوې ما چې هغه هغې کې چې دی پښتونولي نه وي هغې کې د پښتون اولس لپاره د هغې خلاف لاړ شي یا د هغې مرسته پکې نه کیږي. دغه هلې ځلې دې کوي
عشق زر سواد کم عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نو بدر پسوائم نو بدر پسوائم عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نو بدر پسوائم
مدثر زمان د نور سندرغاړو نقل یا پیروډي کوي او د دې کار لپاره هم شهرت لري. دی وايي د سندرغاړو د نقلونو یو البم یې هم جوړ کړی دی. نوموړی دلته هم ځینې پیروډیانې راته کوي.
دا زما د سندر وړاندې خبره ده چې ما سندرې ویلې وي. نو هغه البم بیا اوس ډېر زیات خلکو خوښ کړی هم و. خیر د شاهرخ خان هغه خو چې دی نو لږ باندې به هغه باو جی بولا کرتے تھے کہ دکھ بیٹا راش تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں دھوئی طرح کے راستے ملیں گے, ایک اچھائی کا ہوگا تو دوسرا پر آئے گا. لیکن کیا کریں, ہماری بس میں بھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دو, کبھی کہتے دوسرے کہتے دوسرے چھوڑ دو, لیکن بو بس میں نہیں ہوتا. کیا کرے کیا کرے. نو دکھو دویم دا لکہ یو ہندی سندر آوا, نو اوس هغه مختلف سندرغاړي چې دی هغه څنګه وایي. انڈیا والا داسې ویلې وه چې
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم اب یہاں سے کہاں جائے ہم تیری باہوں میں مر جائے ہم.
اوس دغه سندر چې دی نو دا زمونږ مختلف سندرغاړو چې ویل نو دوی لراله. گلزار عالم صاحب خپل کوشش وکړو هغه ویل زیم ویما
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم پیار ہوتا ہے دیوانا سنم تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم.
بیا ٹکر سے ٹی وی چتا سی ہوئے
تجھ دیکھا تو یہ جان زن تجھ دیکھا تو یہ جان زن پیار ہوتا ہے دیوانا زن تجھ دیکھا تو یہ جان.
اب یہ عدنان سمی خان آ گئے
تجھ دیکھا
هیله دا د مدثر له پیروډیانو مو خوند غستوي. دی وایي یو شمیر شعرونه انتخاب کړي او ورته کمپوزونه هم جوړ کړي, خو د سبتولو لپاره کله له ده سره وخت نه وي او کله هم د ده د خوښي موسیقي جوړونکي وزګار نه وي. زمان د سیمې د اکثرو مشرانو هنرمندانو بې وزلۍ ته په اشاره زیاتوي چې د هنر تر څنګ خپل وړوکی کاروبار لري او هم له هغه لارې د خپلو سندرو جوړولو لپاره پیسې پیدا کوي.
شاعری سلیکشن هم شوی دی. روزانه سلور نه 15 پر زما خپل خبرونه وی سهار ټایم کې زما خپل بزنس چې کم خپل کار روزگار دی. نو دا چې چې هغه ټایم وختل بیا ډیر زیاته ګرانه مطلب ای ون شفیق ډیر ښه کار کو هغه لاړ اسلام آباد ته. یمی دی یمی خان خپل ډیر خره او دومره رشي کوشش ته اړه ډیر کیږي چې نوی نوی سیزونه پکې ولا بل نظمونه دي نو هغه مخکمه ریکارډ ټول بس اوس نیخ په نیغه پروګرام کې ناسم یو نظم یو ما بل دویمه خبردار چې لکه زه خو د خلکو سره مخاطب ما هر شپه نو که څوک داسې ریکوست کوي یاره یو ټپو وایي دوه وایي نو چې کوم سیزونه را روانې مي او هغه زه د میوزیک سره نشم وړاندې کولی بس ځان ته خلاص کړم لایو ورته سیزونه وایم. دلته زمونږ هنرمندی ټولنې دي روزانه د حکومت سره جګړې تاسو پی ټی وی بند کړی دی نشترحال بند کړی دی هر څه سرکاري ګړې دي مونږ به خورس کو د کم زینه. نو زه چې دغه سیزونه ګورم زمونږ ډیر سینیئر آرټیسټان زمونږ مشران همدغه رنګې لاړه او دغه عمر هم تیر شي یا مطلب که هغه لته څوک سرکاري جاب ورکوي هغه هم نه او هر یو کس بیا بس په ځان ځان له دی چې زه ځان له سیر وړو ګټم خپل کار روزګار وکړم دغه وجې نه ما مطلب سټکه ټوکه کار روزګار دی هغه کوم مطلب که څوک څه وایي د شپې په یوټیوب کې چې دی هغه را رسېدلي هغې نه خو همدا خبر چې خپل یوټیوب چینل یو په هغې باندې که څه ارننګ کړي او ټایم به راشي سبسکرایبر به زیات شي ویډیو دپاره د آډیو دپاره ټایم هم غواړي پیسې دنیا پیسې غواړي نو هغه بیا مشکل شي د خلکو دپاره.
اوریدونکو د دې اونۍ په سندری جادوګری خپرونه کې مو د پېښور میشتې سندرغاړي مدثر زمان د ژوند د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې واورېدې. د خپرونې په پای کې د نوموړي له دیوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
پخیر آنگلے یا زمالا چیل بنگا پخیر آنگلے